د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام خپریږي چې کوربه یې احمد شیبر دی. خو لومړی خبرونه واوري. په کابل کې نن د دوحې د بهیر تر چتر لاندې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د یونما په کوربتوب په حضوري او آنلاین بڼه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ او د عامې روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یونما، ملګرو ملتونو او نورو ادارو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې. د بیان له مخې طالبانو د نشه یي موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که مخه ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په یو راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي موادو لکه ټابلیټکا او میتامفیتامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه به د کابل په وخت مخام په اوو بجو او دیرشو دقیقو په نیویارک کې پیل شي. د دې غونډې په تړاو خپاره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له قوله راغلي دي چې وایي د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 برید ته هم اشاره شوې چې د یو چینایي په ګډون شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش د سولې او نړیوال امنیت لپاره تهدید دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بلتون پالو له همغږه عملیاتو را په دې خوا تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 190 تروریستان وژل شوي دي. د ملکي تلفاتو شمیر شپږ دیرشو ته رسیږي او 22 امنیتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د بلوڅ بلتون پالو پاوڅ BLA د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هم مهاله بریدونه وکړل. بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو د حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې ویلي وو چې ټولې هغه سیمې له ترهګرو پاکې شوې دي چې حملې پرې کړې وې. ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولای شي د موټر سایکل چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لومړی مرستیال ولسمشر محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ دا مسوده چې د کابینې لخوا د جنوري میاشتې په وروستیو کې تصویب شوې وه توشیح کړه. او له 19 کلنو د کم عمره کرکټ لوبغاړو د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 311 منډو هدف وټاکه. د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغان زلمیانو د فیصل شینوزاده د 110 او د عزیز الله نیازي د 101 منډې په مټ 310 منډې وکړې او یوازې څلور لوبغاړي وسوځېدل. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د جمعې په ورځ په هراري کې له 19 کلنو د کم عمره کرکټ د نړیوال جام په پایلوبه کې د انګلستان له لوبډلې سره مخامخ شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
په دې خبرونه کې مو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې ځوانان ښکاروي د مخدر موادو اعتیاد. احمد شیبریم د ځوان فکر په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې له مخدر موادو څخه د اوچت استفادې او طبي خدماتو ته د معتادینو د محدود لاسرسي په هکله د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړ. د مخدرو موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر په راپور کې راغلی دي چې له مخدر موادو څخه د استفادې د عواملو په وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي اقدامات کېدای شي اغېزناک تمام شي. په دې اړه زما همکار سلطان محمد سرور راپور لري.
افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې د مخدره موادو څخه د اوچت استفادې او علاج ته د معتادانو د محدود لاسرسي په حق له د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر یو ان او ڈی سی وروستی رپورت رد کړ. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل تازه رپورت کې چې د سلواغې په 12مه خپور کړ وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. رپورت زیاتوي سره لدی چې د طالبانو حکومت ګڼ شمېر معتادانو د علاج خبره کوي، خو دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج 200 مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 10% د ښځینه معتادانو علاج کوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړ او د سه‌شنبه په ورځ په ایکس پاڼه کې ویډیویي پیغام کې ادعا وکړه چې د یو ان او ڈی سی دغه رپورت د یوې زړې سروې په اساس جوړ شوی دی. ښاغلی قانی وویل چې دغه وزارت په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د مشرتابه د لارښوونو په اساس اغیزناک اقدامات کړي دي.
کورونای چارو وزارت مخدره موادو د کرنې د مخنیوي د معتادانو د درملنې د عامه آگاهی او علاج شو معتادانو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي دي چې یاد رپورت کې د دغو لاسته راوړنو پوره یادونه نه ده شوې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی په خپل رپورت کې چې د سخ کال لړم میاشت کې خپور کړ وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدر موادو په ځانګړي ډول د میتام فیتامین تولید او قاچاق زیات شوی دی. د دغه دفتر په تازه رپورت کې راغلی دی چې چارس په افغانستان کې د نارینهو په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دی چې 46% دي، په داسې حال کې چې تریاک 9%، تابلیت کا 11% او میتام فیتامین یا شیشه 10% دي. خو عبدالمتی قانی وایي اوسمهال افغانستان کې د چارسو تولید 0 شوی او ذخیرې هم له منځه وړل شوی دي. هغه پرته له دې چې ارقام وړاندې کړي ټینګار وکړ چې ګڼ شمېر معتادان افغانستان کې علاج ته لاسرسی لري. بلخوا د اعتیاد د تداوي متخصص ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل چې علاج یوازې د معتادانو په راټولولو نه کیږي.
تداوي معتادین مبارزه با اعتیاد و قاچاق
د معتادانو تداوی او د اعتیاد په وړاندې مبارزه یوازې په مرکزونو کې د معتادانو په حبس یا د دوی په راټولولو نه کیږي، بلکې یو دقیق او علمي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت ته په کتو د معتادانو د تداوی لپاره کافي بودیجه نشته او د دې څانګې ډیرو متخصصانو هیواد پریښی دی. فکر نه کوم چې د اوسنیو حاکمانو اقدامات د معتادانو واقعي اړتیاو ته ځواب وویلی شي.
تداوی معتادین و یا مبارزه به اعتیاد باشه.
د رپورت په اساس د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ڈی سی موندنې ښیي چې د مخدره موادو کارونه فقر، بیکاري او د معتادانو روغتیایي اړتیاو پورې تړاو لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ڈی پی استازي سټیفن رودریګس ویلي دي د کار د فرصتونو ایجاد او د اقتصادي وضعیت بهتروالی د مخدر موادو د کارونې د اصلي عواملو په وړاندې مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی شي.
د ځوان فکر خبرونه لاسادي راډیو اوري. د ځوانانو د اعتیاد مسله مو د خبرونې لپاره غوره کړې ده. په خبرونه کې مو میلمانه دی ډاکټر فرید بسکر، د معتادو ناروغانو متخصص، او د خبرونې له نیمایي وروسته ابراهیم اسهر چې د جمهوري نظام په وخت له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت له چارواکو څخه و را سره ملکی شي. ډاکټر صاحب بسکر په خبرونه کې را سره دی. بسکر صاحب، مخکې په دې راپور کې هم ستاسو څرګندونه وی چې تاسو ویل چې د اعتیاد سره د مبارزې لپاره یو دقیق او علمی سیستم ته اړتیا ده. کدا یو څه توضیح کوي چې څه رقم سیستم؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د دین کته. اعتیاد په ډیر دقیق شکل باندې دا دینه روغی نه ده چې لکه د ټیفاید ملاریا چې اوس انټیبیوټیک ورته ورکړل شي یا د ملاریا د درمل ورته ورکړل شي هغه ښه شي. د متاد سبایت په ټولنه کې کار وشي چې هغه دې ترازی کې چې دا ناروغي د درملنې وړ ناروغي ده. ځکه هغه فکر کوي چې دا کوم وچ دې استفاده کوي ورور نه رسیږي ژوند نشي کولی. دا فکر باید په هغه کې ختم شي. د دې لپاره موږ سوشل ورکرز درلود، ټولنیز کارکوونکي، سی کارکوونکي په ټولنه کې ګرځېدل او متادین پیدا کول، هغوی سره خبرې کولې، هغوی قانع کول چې تداوی ته آماده شي. تداوی خپله دوره درلوده، زموږ وخت کې نوي ورځ وه.
یعنی ستاسو مطلب د جمهوري نظام وخت دی؟
بالکل بالکل.
په کومو کلونو کې؟
دا د 2003 نه شروع و تر 2021 پورې همدغه سیستم درلوده.
نو ډاکټر صاحب بسګر فکر ده کوي چې هغه هڅو نتیجه نه ورکړې، ځکه چې د راپورونو له مخې له 2000 لومړي کاله یا دوهم کاله تر 2023 پورې په افغانستان کې د معتادینو شمیر روز تر بلې په زیاتېدو.
او همدغه ستونزه وه. داسې موږ ته معتادین راتلل چې لس ځله شل ځله تداوي شوي وو. هغوی به د دغې کوم خدمات چې موږ ورته درلودل هغوی نه به سو استفاده کوله. هغوی ډېر هغه دا کړي دي چون د اعتیاد متخصصین دي په اصل کې. هغوی پوهېږي چې چا سره په څه شکل باندې خبرې وکړي، څنګه د چا د حالاتو نه یا څنګه د شرایطو نه ګټه واخلي. په ژمي کې به دوی چون بیرونو او یخ خود دی خاطر زیات مراجعه وکوله. نو دا یو دغه رښتیا هم دغه یو ستونزه وه په سیستم کې چې ولې نشته. یا مخکې نه وو راضي شوي ورته، اماده شوي نه وو چې سمه تداوي وشي او بېرته دغه شي دا پرېږدي. په ټوله دنیا کې د یوازې افغانستان کې نه، د ریلپس یا بیا اخته کېدو کچه ډېره لوړه ده. په افغانستان کې 50% نه لوړه وه. نو دا عامه ده، هغه څوک چې یو ځل متاد شو هغه بیا دا کېږي، بیا پخته کېږي. نو چون شرایط مغه شرایط دي، هغه پر نوي شرایط نشته. نو کله چې تداوي کېږي بیا پخته کېږي. نو همدغه یو علت دی چې د متادینو کچه داسې لوړه پاتې کېدل او یا سم جواب نه وایي.
بله، دلته څو دلایل دي. یو خو یو عمومي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې نوي کسان په مخدر موادو باندې اخته کیږي. د ملګرو ملتونو په دغه وروستي راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې په دغه مصنوعي نشه یي موادو باندې لکه خلک اخته کیږي او په دې باندې څرنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د نویو کسانو مخنیوي وکړي؟
و اندغه دوه ستونزې دي. یو په درملنه کې باید دوه پیښو ته هغه چې پخوا په احتیاط باندې اخته دي، د هغوی د پاره تداوي مرکزونه دي. په هغوی چې نوي ځوانان دي یا هغوی چې مساعده زمینه لري د احتیاط اخته کېدو، په هغوی د پاره باید هم پوهاوی وي په ټولنه کې چې هغوی د مخدراتو د اضرارو نه خبر شي. بل په ټولنه کې د مخدراتو پیدا کېدل پاسانه باندې یو بل علت دی. ځوانان په خصوصا په دغه ټینیجر چې وته وي یا زلموت ویلی شو، په دغه سیند کې چې دی ډېر کنجکاوي پلتنه کوي، دی بل نه اوري، انډیوالانو سره پاره کې راځي. نو دا دې بایس کېږي چې نوي درمل یا مخدرات استفاده وکړي، هغه تجربه کړي. یو علت یې دا دی. بل علت یې چې دا نوي مصنوعي مواد چې دي دا انتقال اسنه دي په بازار کې خه په اسانه طریقه خرڅیږي، جب کې وړل راوړل اسنه دي، کور ته وړل اسنه دي، بوی نه کوي. نو دا دی باید چې ودی چې ځوانان د دې استفاده کوي ډېر پخته شي.
دلته که یو پخوانی وخت وګرځو، د سولې په کلونو کې چې کله په افغانستان کې تقریبا 14-15 لسیزې مخکې چې جګړې نه وې، په هغه وخت کې په ځینو سیمو کې لکه په ننګرهار کې او په هلمند کې د کوکنارو کښت ډېر و نسبتا، لیکن معتادین ډېر کم وو. لیکن وروستیو کلونو کې ولې زیات شوي دي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
او هغه کلون که خوده دقیق نشم یاد چه ولی کم و یه ولیتی ممکن داو چه اگوی زیادتر داغه تولید داغه دا پاره چه بحر تواسته ولیشی یا دا کم خاص و ملحوظات دا پاره و ممکن محدود و. نو او خپل هغه چا چې استعمالول دغه نه کول کارول دا کول کشتو دای کول نو کېدل شي هغه به استعمال نه کوو نه پېکم خو وس چون بدبختانه په افغانان په ټوله کې او ځوانان خاصتا په رواني فشارونو سره بیکاری سره د اقتصادي ستونزو سره ټولنیزو کورنۍ ستونزو سره مخ دي نو په یو ولایت په اتحاد کې دغه نه د ستونزو نه د تښتېدلو لپاره یا خلاصولو لپاره د اتحاد لاره ده نو همدغه علت دی چې ځوانان اکثرا اتحاد ته مخه کوي او په دې ډول کوشش کوي چې ځان د ستونزو نه وژغوري یا سترګې په ستونزو سترګې پټې کړي
نو ډاکټر صاحب په دغه حساب باندې څوک ورته وګوري نو مخدر مواد خو بلغه نورې پیسې هم په کار دي چې په مصرف کې نو لږ تر لږه ځوانان خو به دې ته وګوري سي دا خو متبا کوي
بالکل کاش کې دا فکر په کوي کله چې یو څوک متاد شي هغه به یوازینی خواهش یوازینی هیله هم دا وي چې په څه شکل باندې هغه کموات چې استعمالی لاسته راوړي نو هغه ته به شي اهمیت نه لري نه فامیل نه ځان نه کورنۍ حتی که ورته وي چې لاس یې پرې کوم دغه یو وخت هیروین یا څه چې دا درکوم هغه زه دي لاس درته مخکې کوي پرې کړه خپل ماشومان خرڅوي لونې خرڅوي نو هغه دپاره یوازنی خواهش هغه په ذهن کې یوازنی خواهش د مخدره موادو لاسته راوړل یغه شپږ طریقه باندې
د مخدر موادو په برخه کې دا اوس چې د مصنوعي مخدر مواد هم په افغانستان کې پیدا شوي دي او ډېر شوي دي د دوه پیس د هیروینو په برخه کې به دا خبر مشهور و چې هغه کسان چې یو ظلم تجربه کې ممکن په اخته شي د شیشه هغه څومره ده د احتیاط کچه تر څه حده ده
د ټول کنده شید ټول کنده حکیم فکر انده چې یو ځل استعمال کړو ته باید مشال پر استعمال کی هغه فرق کوي فقط یو شکل چې یو مصنوعي شکل دی بل طبي مستحضرات د پینو نو دا غدي نو تاثیرات او هغه رواني تاثیرات یا رواني فکر چې دوی کې پیدا کیږي دا تقریبا مشابه دی په ټول احتیاط دی اتحادونکو ماده کې
اغه مشهور خبره ده وای هر اغه څه چې په ذهن کې راوګرځل چې دا بد دي د لومړي ځل لپاره ما تجربه کوي کنه خو دغه ذهنیت ډیر سخت دی چې په ځوانانو کې څوک خپور کی
د بس بخښنه په افغان ځوانانو کې د خونځي وکې د ته پام نه کیږي په غربي ټوله سره مقایسه کو دلته ماشومان ته ماشومتوب نه فکر ورکړ کیږي چې ولې خښه خته باید خو وایو بته باید بد وایو متاسفانه حالت په هغه ټوله کې موږ دغه نشته چې په ماشومانو کې د شروع نه د ژوند د پیل نه د تفکر جادو کې یعنی څه چې په نظر کې بد راځي هغه بد وایي نو دغه یو بدبختی ده چې دا باید په خونځي وو کې معلمین په معرف وزارت دغه مسولیت واخلي کورنۍ ماشومان ته پام وکړي چا سره ګرځي انډولانی څوک دي پیسې چې ورکوي چا باندې مصرف کوي چې په واخیستل نو ټول او ټولنه هم داراس کلی خلک دا باید متوجه شي د خلک چې پچا مخدره مواد خرڅوي پام پوسلتي
ډاکټر صاحب اسکر ډیره مهمه موضوع مو یاد کړله د مکتبونو او د شونځیو د افغانستان د شونځیو هغه د نصاب غټه ستونزه ده چې دا نصاب په موازی کې دی د ژوند چاري پکې نشته یعنی د افغانستان په مکتبونو کې باید د مخدر موادو په برخه کې معلومات حتمی ځکه چې غټه ستونزه ده او د چاپیریال په برخه کې حتمی وي خو ورزنه ژوند زموږ له نصاب ورک دی هم داسې نه ده
په اخره کې کوشش شوی وو ټولنیز دغه مضامین وو خو په هغه کچه باندې هغه فقط مضمون په شکل باندې وو په هغه کچه باندې چې ماشومانو کې دغه شي دا هماغه ټولنیز فکر ماشومانو ته ورکړل شي متاسفانه چې نه وو او دغه علت دی چې دغه بدبختي په ځوانانو کې ده
او بیا په ریکه بل مشکل دا دی چې په کومه ژبه باندې د ماشومان باید څوک پوي کی کنه دا
بالکل
دا هم خو خیر مشکلات شته ډاکټر صاحب پس کر د دې له خاطره چې د مخدر موادو مخاوني ول شي یعنی که تاسو د یو متخصص په صفات باندې درې لارښوونې کوي چې نور افغان ځوانان په مخدر موادو باندې معتاد نشي، ستاسو لارښوونې په څه؟
بالکل، د دغه لپاره درې مهم سیزونه چې دي، کورنۍ ده، ټولنه ده، ښوونځی دی. دا درې سیزونه باید په خپل فکر په ځوانانو په خصوصا په ماشومانو متمرکز کړي. مخکې ما وویل چې دغه چې کورنۍ مور پلار یا څوک چې نظارت کوي د ماشومانو نه، هغه باید متوجه چې د ماشومانو انډولانې څوک دي، ملګري څوک دي، کور نه غلا کېږي، آگے پٹائی آر چاہیے اور کی گیلت پیدا کی مسلمان پیسے وقت جب خط آگے سے کر لیں بلا ڈوالا نہیں اگنے ڈوالا نہیں سوکھ دی خصوصاً میں ڈیر متوجہ کی کل سے آگے جامع منزی بت راضی یا مخضرہ مواد سے بقایا پہ کوٹا کی گوری دغل آندے ٹگر لاندے لنچ لاندے دا ٹول نہ مور ہوتا متوجہ کی بھائی رپور وقت کی بس بختانہ میں اکثر اندر خپل اولادونو آئے پٹائی هغه باید پلار سره شریک کړي. بل د ټولنې مشران دي، د کلي مشران دي، د کلي سپین ګیري دي، هغوی کې وګوري چې څوک به دا قاچاق کوي، ماد مخدر په ماشومانو باندې خرڅوي، په ځوانانو باندې خرڅوي، هغوی ته باید پام یې پرې نږدي. او د ښوونځي د معلمینو دغه دی چې که چېرته مکتب ته نه راځي پلار مور یې خبر کړي، داسې غیر طبیعي کړنې چې مخکې نه وي هغه په ماشومانو کې ګوري، هغه به راپور ورکړي. په دې دنیا کې غربي نړۍ کې کوچکترین یا کوټه ډېر کم غیر طبیعي دغه چې وګوري دغه ورکوي، فامیلي راغواړي، پلار مور راغواړي، خبره ورسره کوي. خو بنتاسفانه په افغانستان کې دغه شی نه و.
غیر طبیعي علائم څه دي چې یو څوک یو ځوان مثلا په مخدر موادو اخته شوی د تبله نظره څه علائم پکې څرګندېږي؟
ما وویل چې په کور کې د مور متوجه کېږي چې ډېر وخت خوب کوي، یخي هغه وخت چې باید ودی دا یخي، هغه وخت چې باید یخي دا ودی، مکتب ته په زور باندې لېږي، په مخدره توکو بقایه په کور کوټه کې موجود دي، د پیسو مصرف یې، د کور نه غلا یې، دا ټول د دې نښې دي چې څه دلته شته دی. او مکتب کې غیر حاضری ده، نا وخت تک د وخت را تک د جنگونه دي، درسونه ته غوږ نه نیول دي، د کورنۍ کار نه اجرا کول دي، دا ټول د دې نښې دي چې دغه کوي، د دې سیګنال ورکوي چې دغه ماشوم ته یا الله ځوان ته باید توجه وشي چې څه دي هغه باید پیدا کړي.
دا خو هغه عملي لارې چارې شوې. همداسې په څیره کې په ابتدایي وخت کې ځینې نښې
شته؟ بالکل، ولې نه، خو به وړی یې کار نه کوي، بیکاره یې، علاقه نه لري د چا سره خبرې وکړي، ځان منځوي کوي یا ګوشه نشینی، نو هغه ټولنیز ارتباطات د انډیوالو سره، انډیوالانو سره اړیکې، د کورنۍ سره اړیکې، بیرون ته تګ راتګ، د ټول کې بدلون راځي چې دا ټول دغه نښې دي، د احتیاط نښې کېدلی شي.
ازادي راډیو په تېرو کلونو کې څوپلا داسې راپورونه لرل چې په هغه افغانانو کې د کوکنارو، د تریاکو، اپیومونو استعمال ډېر دی چې له ایران راغلي دي، اول ته معتاد شوي دي. دغه نوي کډوال چې وطن ته راځي، له دوی سره باید څوک څرنګه چلند وکړي چې دوی د نورو د احتیاط سبب نشي؟
بالکل، مونږ په هغه وخت د صفري نقطو کې په دغه کې په اسلام قلعه کې د همدوی دپاره مراکز درلودل، هغوی چې به راتلل یا به هغه وخت نه مونږ ته نشانه شوي وو یا به هلته دغه کېدل چې کېدل متادینو ته یا ځوانانو ته، یا چې په دوی باندې شک وو د احتیاط د مخنیوي ورق ورکېدل، یا که ضرورت یو پیکیج ورکېدل د وقایې دپاره، یا به مراکز ته معرفي کېدل. نو دغه ډېر مهم دی، خصوصا د ایران د اړخ نه، ځکه هلته احتیاط دغه ډېره لوړه ده، او خصوصا په افغانانو کې، ځوانانو کې، هلکانو کې، نو ډېر توجه باید ورته وشي. او هغوی چې نه وي چې راګرځي د یو بل محیط نه خپل وطن ته راځي، دلته اقتصادي ستونزې ورسره وي، بیکاري ورسره وي، کور جنجالي، نورې ستونزې ورسره وي، نو هغه ډېر زر په احتیاط اخته کېږي. نو مسلین باید دې نقطې ته پام وکړي، او کوم امکانات چې لري هغوی ته عرضه کړی شي په غیر ډول باندې.
آیا د دې امکانات نشته چې دا نشه یي مواد په افغانستان کې پیدا کیږي، که تریاک دی که چرس دی او یا نور دی بانگ دی چه ادی جمهوریت په وخت کې هم دغه سراپورونه وسی یو نړیوال بازار ته پیدا شي چې افغان بزګران په یغوی خرڅ کی دوی تام ګټه وشي او داخل هم یو څه ځوانان ترې بخم
شي. دا ډېر غټ غټ نه کار دی که دا وشي د پخوانم باید دا کار شوی وي. د ظاهر خان د وختونه د جمهوریت د وختونه د مجاهدین وختونه اوس حالاتونه ټول باید دغه بغې کوي. نو چې کوي ولې دې دپاره نړیوال مارکیټ پیدا نه شي لکه د فکر کوم هند کې شته دی او د افغانستان د موادو د چرسو خصوصا کوالټي ډېره لوړه ده په دې غربي نړۍ کې چې ځین ځایونه کې چې چرس آزاد دي هغوی دپاره بهترین مارکیټ دی دغه که چېرته دوی وکولی شي نړیوال په دې قانع کړي نو فکر کوم سل په سلو کې نتیجه ورکوي او د افغانانو خصوصا چرس ډېر مشهور دي په غربي نړۍ کې اروپا کې او په نورو هېوادونو کې نو دا ډېر ښه لاره ده که چېرته داسې لاره ورته غوره شي هم د دغه نه به د نقص په ځای ګټه وکړلی شي
او د مصنوعي مخدر موادو په د مخنیوي په برخه کې تاسو څه وړاندیز لري چې څه کار باید وشي؟
هغه مواد چې دغه موادونه چې دغه مصنوعي مواد جوړیږي باید هغه دقیق دغه شي دا پابندي په ولګیږي او خاص پولیس ځانګړي پولیس سنوال چې دغه باره کې کار کوي هغه باید دغه منابع پیدا کړي او دغه منابع و مخه ونیسي که چېرته دغه سیز نه چې دا تولیدیږي هغه نه وي نو واضح ده چې تولید صفر کیږي.
خب په دې برخه کې هغه مواد چې مثلا شیشه ترې جوړیږي تر کومه بریده سه ما په د راډیو پر راپورونو کې اوریدلی دي ځینې عادي بوټي دي غرني بوټي دي لږ نه جوړوي نو دغه د بوټو مخه څوک نشي نیولی.
ولې نشي نیولی؟ ماغه خلک چې دا راغونډوي اما خاص ساحې د افغار ځای کې نه دي په غرونو کې دي باید هغه وڅارل شي. مثلا زمونږ د متحدینو دپاره دوی به په دغه لتلل هدیرو لتلل هلته بیا د مخدنه مواد کول زموږ ټیمونه بیا هدیرو ته ورپسې ورتلل هلته بیا هغوی ته تبلیغ کوه هغې بیا مجبورول چې عمل پرېږدي یا مراکزو ته تداوی دپاره راشي. داسې کار په دا کې هم کېدلی شي. نو ګروپونه دي په پولیس یا څوک چې هغه د هغه منطقې ته چې ځي یا هغه لاره چې کوم دغه منطقې ته ځي هغه باید وڅارل شي کوم پنډوکی څه جوړ سری
د طالبانو لراتګ وروسته د افغانستان په ښارونو کې څه کوم معتادین و دای راغونډ کړل د ځینو راپورونو له مخې د ځینو درملن هم شوې ده دغه تاسو څنګه ښکاري؟
دا نیک کار دی ښه کار دی چې راغون شي خو په دغه دی د متاد د درملنه کې د متاد د درملنې دغه رضایت حتمي دی چې هغه راضي نه وي که سل ځله هم ته دغه کې په زور راولې تداوي نتیجه نه ورکوي ځکه چې هغه بېرته مافغاني محیط ته ځي پخواني انډوالانې دي مافغاني پخوانی چاپېریال دی کار ورته نشته کوم عامل چې دا د دې سبب شوی چې دا متاد چې هغه د منځه نه دی تللی نو هغه بې نتیجې شی
دی. چاپېریال هم په ځینو مواردو کې تر یو حده پورې وچ شوی دی مثلا د پولو سوخته لاندې مثلا په کابل کې بیا هغه ځای نشته د کابل په سیند کې
کوم ځای نشته خو هغه یوازې یو مرکز و یو مرکز چې دوی ورته غونډېدل اوس بیا تیت شو دا یو بل جنجال دی په یو ځای کې چېرته معتادینو ته د دسترسي یا د خدماتو د عرضې اسانه کار و موږ په پروان کې د درملنې مرکز جوړ کړ شل بستره نو موږ هلته مریضان نه درلودل دولت هغه وخت دغه مجبور کړ شتامې وزاره چې باید د معتادین دغه راغون کړي شپاړس که ولس معتادین موږ پروان ته ولېږل د همې یو مرکز نه په ډېرې اسانۍ باندې واخیستل او هلته لاړل نو اوس هغه مرکز دغه نشته دی د هغوی د تجمع ځای نشته نو تیتو پدک دی
نو خو په مخکې هم دا مشکلاتو اوس مثلا پروان کې چې ضرورت نه و نو روغتون ولې جوړېدو؟
نه هغه اول ورځو کې دفتن خو موږ مریض نه شو راوستلی تر څو چې هغه پروسه دغه شي زموږ ټولنیز کارکوونکي په ټولنه کې وګرځي معتادین پیدا کړي هغوی سره کار وکړي موږ خو به مخکې هم ویل چې معتاد به راضي شي تداوی ته
لیکن که چېرته وبخښئ ډاکټر صاحب کله چې موضوع بیخي له پولو نه ور اوړي مثلا د مختلفو د ښار په مختلفو سیمو کې معتادین وي له یو سره تر بل سره پوری حتی په ځینو سیمو کې عام خلک نشي د معتادینو له ویرې تیرېدلی. نو تر کله پورې به مسؤولین صبر ورته کوي چې دوی د دوی رضایت حاصل کړي؟
ما وویل چې دا ښه کار دی، نیک کار دی، یا مرکز تداوی د درملنې د